استاد دوی بجیس وی دا ازادی راژیو او ریدونکو السلام علیکم پا مکری دا نن رزی دا دیه ساعت خبروانی تا چی پا خبرونو پیلوو نن دا جمعه ورز ده دا لیندی دیر شمانیتا ده دا دسمبر دا یویشته می سر برابر ده دا ازادی راژیو دا دیه ساعت مهم خبرنو آوری خبری رسنی وای چې د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د میشتو امریکایي سرتیرو د وټولو پاړه پر یو پلان کار کوي. د افغانستان حکومت وایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل به د افغانستان پر امنیت اغیز ونه کړي. او په روسیه کې د بشري حقونو یو پیژندل سوی مدافع تر 14 ورځې زندان وروسته خوشې شو. پورا خبر نواوری پنتاگون در رپورتونو پراساس په داسې یو پلان کار کوي چې که نهایی شي په افغانستان کې د میشتو 14,000 امریکایي سرتیرو نیمایي تر اوړي پورې له افغانستانه ایستل کیدلی سي. دا خبره د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د یو شمېر امریکایي چارواکو په حواله کړې ده. اسوسییټډ پرس ویلي دا به په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرولو لپاره هڅې روانې دي د جمهور رئیس ټرمپ په ستراتیژۍ کې یو ناڅاپي بدلون وي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس د یو امریکایي چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي چې د امریکا وزاره سرتیری به تر اوړي پورې له افغانستان وایستل شي خو په اړه یې له وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو ټینګار کاوه خو د دې کال په پیل کې هغه د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس او نورو پوځي مشرانو وهڅاوه چې پر طالبانو د فشار راوستلو او د داعش له ډلې سره د مبارزې لپاره باید په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر بدل نه کړي. د افغانستان جمهوري ریاست ویلي د امریکا د عسکرو وتل د امنیت پر څرنګوالي اغیز نه شي کولای. د ولسمشر ویاند هارون چخان سوري پر ټویټر لیکلي چې په وروستیو 4.5 کلونو کې د امنیتي چارو مسؤلیت په بشپړ ډول د افغانانو په لاس کې و، نو له دې امله دوی فکر نه کوي چې دا به یو غټ اغیز ولري. د امریکا د متحدو ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس چې پرون یې د استعفا خبر خپور شو د 2019 میلادي کال په پیل کې له کاره ووځي. جیم ماتیس په خپل استعفا لیک کې لیکلي چې د هغه نظرونه په بشپړ ډول د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس له نظر سره مطابقت نه درلود او په اختلافي مسایلو کې د روسیې او چین په اړه د پالیسیو یادونه کړې ده. د جیم ماتیس خبرې په هغه لیک کې چې د دسمبر په 16 ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته استولی لیکل شوی دي. ډونالډ ټرمپ پرون د هغه د استعفا خبر په ټویټر کې خپور کړه. وی ویل چې د 2019 میلادي کال د فبروري په میاشت کې به د دفاع وزیر تقاعد وکړي. د امریکا د کانګرس جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو غړو د جیم ماتیس د استعفا له امله د خبرداري ډک غبرګون څرګند کړی دی. جیم ماتیس د ډیرو کسانو له نظره د ډونالډ ټرمپ په اداره کې له داسې کسانو و چې اتکا ورباندې کېدلی شوای. د امریکا د استازو مجلس ډیموکراتي غړي نانسي پلوسي پرون د جیم ماتیس د استعفا په اړه وویل
I'm shaken by the news because of the Patriot that General
دا وایي دې خبر ماته ځکه ټکانه کړی چې جنرال ماتیس یو وطن دوست جنرال دی. فکر کوم چې هر وګړی باید د هغه د استعفا لیک ولولي چې د وطن پرستۍ له احساس او ولسمشر ته له درناوي ډک دی، خو هغه ارزښتونه هم پکې یاد شوي چې جیم ماتیس ته ګران دي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس د چارواکو په حواله ویلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو د سپینې ماڼۍ ټینګار د امریکا د دفاع د وزیر د استعفا یو بل مهم دلیل و. د شمالي کوریا لپاره د امریکا استازي ستيفن بيګون خوشبيني څرګندوي چې شایي له شمالي لوري سره د هغه هیواد د اټومي وسلو د پروګرام د بندولو په اړه موافقه ته ورسیږي. ستيفن بيګون نن په سیول کې د جنوبي کوریا له چارواکو سره ګوري. هغه ویلي واشنگتن او سیول غواړي چې د کوریاګانو ټاپو وزمه کې دښمني پای ته ورسیږي او د دې سیمې ټولو خلکو ته نوې او روښانه راتلونکي جوړ شي. شمالي کوریا د دسمبر په 16 وویل چې په یو اړخیز ډول به کله هم د اټومي وسلو خپل پروګرام بند نه کړي. شمالي کوریا ویل چې لومړی باید امریکا له اټومي تهدید لاس واخلي. د لندن د ګټویک هوایي ډګر چارواکو نن اعلان وکړ چې پروازونه له سره پیلوي، خو خلکو ته ویلي چې شایي د پروازونو د کنسلیدو او یا په پرپازونو کې د ځنډ له امله له ځینو ستونزو سره مخامخ شي. د دې هوایي ډګر د ځغاستې لارې یا رنوی د 36 ساعتونو لپاره تړلې وه او زرهاو مسافر په انتظار کې پاته وو. په داسې وخت کې چې د نړۍ ډېر خلک د کرسمس او نوي میلادي کال د رابرېدو لپاره ورځې شمېري، او په داسې وخت کې د ګیټویک هوایي ډګر بندېدو تقریبا 15,000 کسانو ته چې له دې لارې یې مسافرت کاوه ستونزې پېښې کړې وې. د دسمبر په 19 نیټه د ګیټویک هوایي ډګر په شاوخوا کې تر 500 زیاتې بي پیلوټه الوتکې یا ډرون ولیدل شوې، او د هوایي ډګر مسؤلان مجبور شو چې د میدان رنوی د پروازونو لپاره وتړي. د هوایي ډګر مسؤلانو او پولیسو ویلي چې ګیټویک هوایي ډګر ته په شاوخوا سیمه کې عمدن ډرون الوزول شوې وې. په روسیه کې د بشري حقونو پیژندل سوی مدافع لیف پونوماریوف تر شپاره سورج زندان وروسته خوشی سو. لیف پونوماریوف په روسیه کې د سیاسي او مدني فعالانو د نیول کېدو پر ضد د انټرنیټ لارې یو اعتراضي حرکت پیل کړی و. د مسکو په یوه توقیف ځای کې چارواکو نن رسنیو ته د هغه د خوشی کېدو خبر ورکړی دی. هغه په روسیه کې د بشري حقونو لپاره په نوم د یوې مدني ادارې مشر او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سیاستونو له پیژندل سو مخالفانو دی. پونوماریوف د دسمبر په 15 نیټه په روسیه کې په مکرر ډول د غونډو او مظاهرو پر قانون د تیری په جرم په 15 ورځې زندان محکوم شو، خو وروسته د مسکو شاري محکمې د هغه د زندان موده 14 ورځو ته راکمه کړه. د پونوماریوف توقیف په روسیه کې ډیر خلک په قهر کړي وو.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو، زما اسمت څاروان سلامونه ومنه. د خبرونه چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي پکتیکا ته ځانګړې ده. پکتیکا د مساحت له نظره د افغانستان نسبتا لوی ولایت دی چې له قبایلي سیمو سره د اوږدې پولې ترڅنګ له غزنی، پکتیا، خوست او زابل ولایتونو سره پوله لري. د پکتیکا مساحت نږدې 9,500 کیلومتر مربع دی. د دې ولایت مرکز شرنه دی او برمل، دیله، گیان، ګومل، جانی خیل، مټخان، نیکه، امنه، سروزه، سروبي، تروه، ورګون، وازخوا، یحیی خیل، یوسف خیل، زرغونشار، ژړوکی ولسوالۍ دي. په دې خبرونه کې د پکتیکا والی شاغلی الیاس وحدت زموږ ملمدې تاسو اوریدونکو هم په تیر بیا د پکتیا د پکتیکا اوسیدونکو کولای شي چې سرلوسه د افغان بیسیم د 1918 میری لاري پیغامونه راوستوي. د پکتیکا په اړه که پوښتنه لري یا د پکتیکا د چارو د شیګنې لپاره نظر لري نو په 1918 میری راوستوي. د ټلیفون شمیرې لږ وروسته د اعلانومه چې په مستقیم ډول زموږ له میلمه د پکتیکا له والی الیاس وحدت څخه پوښتنې وکړي. لومړی والی صاحب، تاسو تر کله وایم اواز به انشاءالله چا وري؟
مننه سروان صاحب، کور ودان تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زه خدمت کوم.
سلامت اوسئ. د پکتیکا د ورستي وضعیت په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایاست. په دې ولایت د خلکو یو مشکل دی، لارو دی چې اوس هم وایي چې د پکتیکا او د غزنی ترمنځ لاره بنده وي او دوی له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. نور مشکلات یې څه دي؟
سروان صاحب، دا واقعیت دی. اوږدې وخت باندې موږ هم سترګې نه پټوو نه پټولی شو. پکتیکا ته غزیدلې لارې دوې لارې، یوه د غزنی د لارې د اندړو لاره او د پکتیا د لارې د زرمت لاره، دا مشکلات لري. د زرمت د غزنی د لارې مشکلات لا هم په خپل ځای پاتې دي، خو د زرمت لاره چې ده هغه نسبتا ښه شوې ده. هلته د پکتیا ولایتي ادارې د مونږ په غوښتنه د جلالت محمد ولس مشر په هدایت هلته پوستې ځای په ځای کړې دي او دوی پوستې باید نور هم ځای په ځای شي. نو په دې څو اونیو کې باید د پکتیا لاره کاملا امش دولتي او غیر دولتي خلک صرف دوی پوستې ځای په ځای کېږي چې هغې باندې هم کار روان ده. نوري پوستې ځای په ځای شوي دي. د پخولو کار هم باید شروع شي. هغه هم د واحد عملیاتي په نامه یوه اداره د جمهوري ریاست د باندې کار کی نو په پخولو سره به هم موټر تیز تګ را تا کول شي، مزل بلند شي، منګوزری به کم شي، کمین به کم شي، او د غزنی لارې د امنیت تامینول نو د غزنی وزیر تاسو ته معلومیږي چې کال راهیسې د غزنی وضعیت د ډاډ وړ نه و، نو دغه یو څه وخت نیسي، خو مونږ ته هم د یوه غځېدلې لارم چې امن شي په داخل د پکتیکا کې. الحمدلله کوم مشکل نشته، او د پکتیکا نه باندې د ضرورت لاره چې مونږ ته امن شي،
افغانستان چین ته د جلغوزو صادرات پیل کړل او ډیرو خلکو له دې نه هرکلی وکړ. پکتیکا یو له هغو ولایتونو څخه ده چې د جلغوزو ونې پکې شته، لیکن ویل کېږي چې هلته ځینې خلک یې په اهمیت نه پوهېږي د جلغوزو ونې وهي. موږ په وروستیو کې یوه خپرونه درلوده چې د ځنګلونو په ارتباط د زراعت ځینو کارپوهانو ویل چې د جلغوزي وی ونې ته 40 کاله پکار دي چې په حاصل راشي. په دې برخه کې څه کولای شي چې خلک تشویق شي چې نورې ونې هم کیشتي او هغه موجودې ونې ونه وهي؟
سروان صاحب، جلغوزه دغه سونه ده، جلغوزه او چرماغ دغه سونه دي. کچرته د زراعت کارپوهان هم ورته ونه وایي، دولتي خلک هم ورته ونه وایي، په خپله ولسونه په اهمیت پوهېږي. په پکتیکا ولایت کې ځنګلونو ته په 13 لسیزو کې پراخه صدمه رسېدلې ده، په لوی لاس بېخي په غیر مسلکي شکل حتی په وحشت سره وهل شوي دي. خو د جلغوزه ونې خلکو د سوي لاس غوندې ساتلې دي، که ډېره لوږه هم پرې راشي د جلغوزي ونه څوک وهي نه، بلکې جلغوزي ونه چې دوی په خپل منځ کې سره ویشل دي شاید په یو بل باندې خرڅه کړي، خو وهي نه، د وهلو دپاره یې کلک تدابیر خلک نیسي. او دلته ښه قومي سیستم شته او متنظم نه دي، اکثره یې وایي او وایي معلومه ده چې دا د کومې کورنۍ ده. او د افغانستان په سطحه یوازینی ولایت پکتیکا دی چې ډېر جلغوزي لري. د پکتیکا ولایت 12 ولسوالۍ جلغوزي لرونکي ولسوالۍ دي، او د ډېرو ولسوالیو روزمره ژوند چې تېرېږي په همدې جلغوزیو باندې تېرېږي. چې یو کال د جلغوزي فصل واخلي خرڅ کړي، تر بل کاله پورې په هغې باندې ژوند کوي. تر ټولو لویه ستونزه دا وه چې دلته چې مونږ جلغوزي خرڅول د مونږ کلیوالو خلکو په سوداګرو باندې، هغه سوداګر تقریبا جعلي سوداګر وو، هغوی د پاکستاني سوداګرو کمیشن کارانو په حقیقت کې چې پاکستاني سوداګرو ته به جلغوزي اخیستل، او پاکستاني سوداګر په حقیقت کې د چین د سوداګرو کمیشن کارانو. نو نغدې پیسې نه د پاکستاني سوداګر په لاس کې وي، نه د افغاني سوداګر په لاس کې وي. نو ډېر وخت مونږ ته دا حقوقي دعوې راتلي دي، د سلو لکو، د 500 لکو، د میلیونونو دعوې به وي چې د جلغوزیو سوداګر به باقي وو د خلکو نه. نو کله چې دا ویدل اخلاص شو، مونږ هم دې ته وربلل شوي وو، په استقا کې مونږ هم برخه اخیستې وه. نو تر ټولو لویه ګټه یې د پکتیکا ولسونو ته ورسېده، ځکه هغه جلغوزي چې خوست ولایت کې خرڅېږي هغه اکثره د پکتیکا جلغوزي دي. پکتیکا والی خوست وړي، خوست یې ځکه وړي چې د خوست هوا ګرمه ده، جلغوزي هلته د غوټو نه په اسانۍ سره وځي. ګرمې هوا ته غوټه ضرورت لري چې غوټه ګرمه شي، بیا خوله وازه کړي او جلغوزي ته نه وځي، او دا پروسس په خوست کې په اسانۍ سره کېږي. نو اوس د اوس چین ته کوم جلغوزي صدر شوي دي، دا زیاته برخه یې د پکتیکا دي، او پکتیکاوال په دې کې اوس لګیا دي چې متحده خاغ جوړ کړي، ټولنه جوړ کړي جلغوزیو دپاره، چې دلته منظم را ټول کړي، او په دویمه قدمه کې کابل ته پاسنۍ ورسي، د کابل نه چین ته پاسنۍ ورسي. یو کار چې مونږ وکړو هغه دا و چې د جلالتناب رئیس جمهور په هدایت پاکستان هیواد ته د لږو او د ډېرو جلغوزیو صادرول مونږ بند کړل، قچاقي او په رسمي ډول. پخوا به صادرېدل، اوس مو نه یې په رسمي ډول پرېږدو چې صادر شي، نه یې په قچاقي ډول پرېږدو. نو مونږ هیله مند یو، مونږ سره دا ژمنه هم شوې دا چې راتلونکي کال به د پکتیکا په مختلفو سیمو کې د جلغوزیو کوریې جوړې شي، او بیا به مونږ د ځنګل د جلغوزیو د احیا لپاره هم کار وکړو. تر څنګ یې کومې غوټې چې د جلغوزیو رشکول کېدې هغه په غیر مسلکي ډول غوټه به یې شکوله، لاندې به کومه غوزه چې وایي کومه نوی هغه به چې زرغون شوی و هغه به د ځانه سره یوړو، ځکه په لور باندې رشکول. هغې لپاره هم زراعت وزیر ژمنه وکړه چې مونږ ته به دوی په لومړي سر کې 300 دانې بیا په وخت پرې دومره زیاتې دغسې ماشینونه راکوي چې مستقیما به غوټه نیسي، او غوټه به راشکوي لاندې نویو رازغورن شویو غوزو ته به تاوان نه رسیږي. نو دا به هغه مشکل هم حل کړي چې جلغوزي ونې کله حاصل کم ورکوي کله زیات ورکوي. نو تر ټولو زیاته توجه پکتیکا کې د جلغوزیو ودې ته او پروسس ته او صادراتو ته کېږي، ځکه دا زموږ تر ټولو لویه سرمایه ده. او په دې کار باندې هم ولسونه په اهمیت کې شوي دي، هم جناب ولسمشر ډېر اهمیت ورکړی ده، او یو ځانګړی مشاور هلمندي شوي دي لپاره ورکړی، او هم زراعت وزارت په دې باندې کار کوي، هم سوداګر په دې باندې کار کوي. نو دغه کار په پکتیکا کې مخ پر وده ده انشاءالله.
ډېره مننه، سلامت اوسئ، خدای دې وکړي چې دا ماشینونه تر نوي فصل مخکې پکتیکا ته ورسیږي. یو اوریدونکي غلام سرور رحیمزي لیکلي دی، وایي په پکتیکا کې په وروستیو کې په لسګونه ښوونځي د دولت وسلوالو مخالفانو له لورې بند کړل شول، آیا بیرته پرانیستل شوي دي؟ د مشخص ځای نه دی لیکل، په پکتیکا کې په لسګونه ښوونځي د دولت وسلوالو مخالفانو له لورې په وروستیو کې بند کړل شول، نه پوهېږم چې دا به په کوم وخت
دا د وروستیو خبره نه ده، دا د وروستیو کالونو خبره ده. دا په 2000 کال نه را پدې خو د پکتیکا په ولسوالۍ کې خوشامن په نامه ولسوالۍ ده، ډېله خوشامن الته خوندي بندي خوندي الته تړلي خلک کوشي تور غوندې خلک دي، نه خلک دومره په اهمیت باندې پويږي. او کوم طالبان چې دي، هغه طالبان د سیمې طالبان، هغه ډېر جاهل خلک دي، خاص د سبزاده په نامه یو څوک چې په خوانی جهادي کمانډان هم دی، د ډېر کلونو رئیس د کورنۍ په دې سیمه باندې مسلطه ده، او خپل بقا په دې کې ویني چې خلک جاهل او ناپوهه پاتې شي. په دې اړه موږ ډېر کوششونه وکړل، د سیمې خلک هم تیز ګامونه په دې کې نه اخلي، او په سیمه باندې موږ کلی په کلی دومره زیات تسلط نه لرو چې موږ په هر کلی هلته مکتبونه ښوونځي په زور خلاص کړو، بیا خلک په زور دې ته مجبور کړو چې ښوونځي ته به راځي تر څو چې خلک لیوالتیا ونه لري. نو نه کېږي، او ډېر خوشامن خلکو لیوالتیا تر اوسه پورې نشته. په ځینو نورو سیمو کې چې یو نیم ښوونځی بند و، لکه یو په خیرکوټ کې، په سراوزه کې، په برمل کې، هغې خلکو خلاص کړل خپل ښوونځي. موږ ورته امتیازي معاشونه یا هغې دپاره د ودانۍ مشکل، د کتابونو مشکل، ټول موږ ورته ومنل، او هغه کار موږ کوو. خو ډېرې خوشامن خلک دا علاقه نه لري، حتی موږ دې ته ممادی یو چې که دوی ښوونکي نه لري د بل ځای نه موږ ښوونکي ولېږو، خو په خپله د سیمې خلک علاقه نه لري. او طالبانو سره وسوالو، طالبانو سره موږ د اړیکو د نیولو اجازه ورکړه، دوی ولاړل تر کوټې پورې هم ولاړل، کوټې شورا سره خبرې وکړې، څومره چې کېدلی شول د وسوالو طالبانو مسؤلینو سره اړیکې ونیولی شوې. دغسې یو کس په دې سیمې باندې مسلط ده چې هغه د وسوالو طالبانو کمیشنونو هم هغه دا موضوع نشي حل کولی.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. حکمت الله حقپال له زابل څخه لیکلي دي، وایي پکتیکا د افغانستان د شملو او جرګو مرکز دی، چې ډېر درانه مشران پکې شته چې د افغانستان په غټو پریکړو کې ښه مهارت لري او باید واک او موقع ورکړل شي. دا دی حقبال نظر. ول لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې لنو، او تاسو اوریدونکو ته نوبت درکوو چې ټلیفون وکړي او د پکتیکا په اړه د پکتیکا له والي ښاغلي الیاس وحدت څخه پوښتنې وکړي، او یا هم د پکتیکا د چارو د ښېګڼې لپاره خپل نظرونه ورسره شریک کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ اخلاق ازادي رادیو او د ټلیفون شمیرې د 0992235 بل شمیرې د 0923255 د سکایپ لاري هم له موږ سره تماس نیول شي. رادیو ډاټ ازادي زموږ د سکایپ ته راو د افغان بیسیم 0923 مهم په خدمت کې ده. اس ام اس یا لن پیغام پر راوستوي. د ټلیفون لاري اوریدونکو لرو خبري وکي صاحب.
بلې، السلام علیکم سروان صاحب، تاسو ته محترم الیاس وحدت صاحب ته د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم.
سلامت اوسې، مهرباني.
هلال افتاب یم، د خوست ښار نه اړیکه نیولې ده. را به شمه پښتنې ته زما د ښاغلي وحدت صاحب نه پوښتنه همدغه ده، څنګه چې د سره زه نږدې پېژنم، بلد یم، زموږ د سیمې دی، خو اوس چې دی هلته ولي دی، نو ویاړم، زموږ لپاره د فخر ځای دی، ځکه مخکې هم د رسنیو په ډګر کې دا سره پېژندل. نو رځمه دې ته چې په پکتیکا کې دی، چې چون د 2 کال راهیسې دی ولي دی، هلته د ښځو په برخه کې څومره پرمختګونه شوي دي، او د لسی صنایعو په برخه کې هلته څنګه د ښځو د متشدسینو په برخه کې چې ښځې هلته پانګونه کوي خصوصي سکتور څنګه وده کړې ده پرمختګ یې کړی ده دیا لګ معلومات ورکړي ځکه په کاغذ ولایتونو له جملې څخه د ډیر کار ورته نه دی شوی او د تجارت په برخه کې ساتو برخه کې څومره پرمختګونه رامنځته
شوی دی مننه کور ودان افتاب صاحب بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو
بل سلام علیکم
و علیکم السلام
زما دا وعده سره تخصنه دا د خود بي بي سي خبريالو
بله ټلیفون مو قطع شو خیر بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي تو دوی ټلیفون هم قطع شو بل ته بنوبت ورکو خبرې وکړئ تاسو مهرباني صاحب تو دوی ټلیفون هم قطع شو فکر کوم څه مشکل دی خو خیر یو بل همشته ځان معرفي کوي
السلام علیکم
وعلیکم السلام
یو واده تا دا ما ول سلامونه نیکې دې پکا ولات والده دا د شکل آباد د سید آباد نامو مکتب مقرر شوی دا پروسه تخصوص نیوي چې اوس دې ښه سریه یم نه د سوی او هغه نه راغلی دا نفر نه راغلی دا ولی دا پیسې څوک به چې دا کومه
په کومه ولسوالي کې دا ښوونځی ټاکل شوی و چې جوړ شي
پکا ولات جانخیل ولسوالي د سید آباد کلی کې
صحیح څه مننه کور ودان بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي خبری وکي سلامت اوسې مهرباني کوي
ما د وخت سات صدقه د څنګه د خپل ولایت کې اړیکه نیولې ده چې څومره پرمختګ شوی دی په دغه کې په پټیا کې معنا سره کم نه مختم
څه کارونه شوی دی منظورم دا ده سید کور ودان یو اوریدونکو بل مخلو بیا به شاغلي وحدت ته نوبت ورکو خبری وکي
هلو
مهرباني کوي سید
د ولی صاحب نام دا غوښتنه چې د پکتیکا ولایت زړه کول سوالی دی ستنخله په سیمه کې د سړک دی بخي د انده د اوتل افشل کولا کیږي چې بخي کور نه دا په شوالني خو ولا غاټ مشکلات سره مخ مخ
صحیح مننه کور ودان اوس په شاغلي وحدت ته نوبت ورکو وحدت صاحب مهرباني وکړئ کوم بیا اوریدونکو خبرې یې ریوي در پیاد بکم
مننه سروان صاحب د هلال افتاب نه مننه د خزو د لسی سنوي او د تجارت په اړه پوښتنه وکړي لومړی خبره دا ده چې د خزو برخه کې په پکتیکا ولایت کې پرمختګ شوی خو هغه څه پرمختګ چې تاسو غواړئ یا موږ غواړو یا دولت غواړي یا نړیواله ټولنه غواړي په هغه اندازې نه دی شوی وجه دا ده چې د سخت د ټوپاله ټولنه د کلونو رئیس دلته د نجونو زده کړو وده نه کړي نو چیرته چې د نجونو زده کړو وده ونه کړي هلته د خزو حقوق هغه وده نه کوي خو بیا هم موږ مایوس نه یو موږ د لومړي ځل لپاره په پکتیکا ولایت کې د ښوونځیونه نجونې فارغې شوې د لومړي ځل لپاره نیمال وړو زده کړو ته شاملې شوې په دارالمعلمین کې زده کړې کې مختلفو ولسوالیو کې د قبیلو هغه د قبیلو روزنه چې په ټاپو ولاړه وه د موږ په غوښتنه د یونیسیف ادارې له سره موږ ته شروع کړه چې اوس شل نجونې په هغې کې زده کړې کوي شل نجونې د سیمي په برخه کې یا د بخیر نرسنګ په برخه کې زده کړې کوي نو پرمختګ روان دی د ښوونکو شمېر هم مخ په زیاتېدو دی د ښځینه ښوونکو خو ګړندی پرمختګ د ښځو په برخه کې په پکتیکا ولایت کې په دې وجه نه شي کېدی چې د پرمختګ لپاره ښځې په کار دي تعلیم یافته ښځې په پکتیکا ولایت کې په خپله پکتیکا والی د پخوانه نشته او د بل ځای نه چې راولي هغه ځانګړي امتیازات غواړي چېرته چې بل ځای کار ورته پیدا کېږي دلته کار نه کوي نو کومه تېروتنه چې په تېرو لسیزو کې د پکتیکا خلکو د نجونو د زده کړو د نه زده کړو له امله کړې ده د هغې زجر اوس ګالي او موږ هم ورسره ګالو خو اوس وخت کې زه اوریدونکو ته وایم خاصتا هلال افتاب ته چې پکتیکا په دې برخه کې بدلیدونکي ده ځکه چې فکر بدل شوی د دوی فکر بدل شوی نو پکتیکا به بدله شي خو دا پروسه به اوږدمهاله وخت به وغواړي لسی سنه مونږ یوازې یو شته چې ډېر خوشاله شوم غدا او چې مونږ د لومړي ځل لپاره په پکتیکا ولایت کې خزینه او ته د قلین بابا یې کورسونه جوړ کړل او ډېر په مینه دی ورته راغلي اوس ډېر خوشی دي په ډېر خپل ډیزاین سره دوی قالینې جوړوي دلته صنعت شته په ډېره ټیټه کچه خو تر څو چې یوه سیمه دوامداره برېښنا ونه لري په هغه سیمه کې تر هغې پورې نو فابریکې او کارخانې دغه شی دودول تر ژول او وده کول دا هغې لپاره مشکل دي نو پکتیکا خلک هم تر ډېره حده پورې پانګونه په کابل کې کړې ده په پاکستان کې کړې ده په هندوستان او په عربي اماراتو کې کړې ده کله چې پکتیکا دې برق څښتنه شوه او دلته د یوې برق پیدا شو او انشاءالله په راتلونکي کال کې دا مسله حل کیږي نو بیا به دلته هم تجارت وده وکړي هم به صنعت وده وکړي خو د پخوا په پرتله هم د ښځو وضعیت ښه دی هم د صنعت وضعیت ښه دی هم د تجارت وضعیت ښه دی خو هغسې به نه وي لکه څنګه چې تاسو توقع لرئ یا سره کوم چې تاسو ورته پوښتنه پاتشي جن خیر ولا یو ورور چې وځي په سید آباد کې مکتب د مکتبونو دی وسره یو ول لپاره سروان سیمون دی لپاره خاص هم شخص ما دی لپاره ډیر دی ویار دی دا دی چې جلالت ما بولس مشر چې دی شپږو مکتبونو لپاره درې لکه ډالر راکړي وو چې د خپل شخصي بودی یې نه راکړي وو شخصي سرمایه نه راکړي وو نو کله چې طرح ورته ورکړه چې رئیس په دې باندې ومون خاما مکتبونو جوړ کو د سیمیز موادو نه به جوړ کو مونږ په خاما کور کې اوسېږو خاما مکتب کې د کینو پروانه کې خود ګټه به دای چې مونږ ډېر مکتبونو جوړ کړو شو ډېر مطالبین به ځای کړو شو اې مونږ تر هیڅ و منل چې لرو شو مکتبونو مونږ په درېل کې ډالر جوړ کړل نو دا فکر دی رئیس جمهور تر پیدا شو چې نو مونږ په خاما مکتبونو جوړو څلوي کال په کار دي خا دا چې نیمه خام مکتبونو جوړ کو چې زر د مسله حل شي نو چون یو استراتیجیست انسان دی نو چې فکر ورته وکړو ته هی جوړ کړه نو پوهنې وزارت شرسازۍ وزارت او انکشافیات وزارت ته وظیفه ورکړه چې نړیوال بانک پیسې درکړي تاسو یو طرح جوړ کړئ نو په دو کالونو کې د شپږو زرو مکتبونو د جوړولو طرحه جوړه شوه چې عملاً کار یې په پکتیکا ولایت کې شروع شو او دا ویار د پکتیکا په برخه و چې دغه طرحه د پکتیکا ولایت نه واخیستل شوه نو یو سل څلور پنځوس مکتبونه پاول برخه کې مونږ ته جوړیږي په پکتیکا ولایت کې نور مکتبونه چې مونږ ته منظور شوي دي وزارت له دوري تر لاسو
دا په څومره وخت کې
هم سره واده روان
دا یو سل څو چې تاسو یې
کړی مونږ د پاره به یو سل څلور پنځوس مکتبونه مونږ به په دوه کلونو کې جوړ کړو چې دا به د دوه کلونو نه مخکې تکمیلولای شو دا به مونږ د مکتبونو د سرپنا د نشتوالي ستونزه تقریبا بیا اتیا صد حل کی او شل کی صد به نور روان یې غاوم حل کیږي نو مونږ به دینه وروسته په راتلونکي کال کې به مونږ انشاءالله ټول به سرپنا ښوونځي ته د ودانیو شروع کول د ودانیو جوړول شروع کړی وي نو همدغه د ورور کوم مقصد دی دا به هم کې شاملې خو د خلکو همکاري په دې کې ضرور ده چې دا د موسسو کار نه دی د انجوګانو کار نه دی شرکتونو کار نه دی دا په خپل شوراګانې جوړي خلک جوړي نو دا انصاف د خلکو دی چې څومره لیوالتیا لري دوی په څه ډول جوړي په څومره ښه کیفیت جوړي په څومره امانتدارۍ او صداقت او وطن دوستۍ جوړي
درست او د ژړک بله بله د
ژړک
بله
دوی پښتنې پاتې شوې یوه پښتنه د پرمختګ په اړه پرمختګ څومره شوی دی یو د ژړوک سره کوم د ژړوک ورسولۍ ورور ته زده وایم چې د ژړوک د خلکو سره په تماس کې هم د نکیو د ګیان د خلکو سره په تماس کې هم سروان صاحب انکشاف چې دی پیسې دا دولت ورکوي د نړیوالې ټولنې نه اخلي خو هلته د پروژو تطبیق دا د ولس په همکارۍ پورې مستقیمه اړه لري په کومه سیمه کې چې ولس همکار دی هلته مونږ سل په سله پروژې تطبیق کړي دي مونږ په اسانۍ تطبیق کولی شو چېرته چې مونږ سره د ولس همکاري کمه ده نو هلته مونږ بیا مونږ کارونه ټکنی دي مثلا مونږ غواړو دا اوس مونږ اعلان کړی دی چې مونږ داسې یو شرکت ته ضرورت لرو چې مونږ ته د ګیانې ولسوالۍ سړک د ارګون نه تر ګیانې پورې مونږ ته اول د سروې وکړي د سړک او بیا د سړک مونږ قرارداد ورسره کو سړک راته جوړ کړي دا د دولت دی وسوال مخالفین د سیمو نتیریږي مونږ د خلکو سره خبرې کړې دي چې د دولت وسوال مخالفین په دې قانې کې چې د سړک په جوړېدو کې د وسوال مخالفین هم خیر دی ځکه دوی کورنۍ هم په دې سړک باندې تګ او راتګ کوي نو زړو کم دغه سیمه مسله ده د ضرور ته بلنه ورکوم د دې خپل کې زړو کې وي یا ورګون کې وي یا په خوست کې وي هر ځای کې زړو خلک په خوست کې دي چې دوی ما تراشي مونږ دوی ته پیسې پیدا کولای شو خو د تطبیق په برخه کې به مونږ مرسته د دوی نه غواړو. زمینه سازي به مونږ ته دوی کوي. مونږ د یو سړک د جوړولو دپاره لسګونه سلګونه قوا هلته نشو استعمالولی چې مونږ به هلته پیری کوو. دا به دوی په خپله قناعت به ورکوي، د کور سړک به یې بوري، خپل ملکیت به یې بوري، دا به دوی به یې جوړوي. نو د ورور ته زه بلنه ورکوم چې دوی دې مهمه خبرو ته راشي. او د پرمختګ په برخه کې به دومره ووایم چې همدا اوس چې مونږ او تاسو خبرې کوو، په پکتیکا ولایت کې د 4.5 میلیارد افغانیو پروژې، مختلفې پروژې روانې دي، په مختلفو سیمو کې روانې دي. مثلا سړکونه دي، ودانۍ دي، دولتي ودانۍ، کاریزونه دي، سربندونه دي، مختلف شیان دي. او د پکتیکا په ټولو سیمو کې تقریبا روان دي. مسیوا دي وینې مې سیمې نه چې هغه مستثنی هلته مشکلات وي. نو 4.5 میلیارد افغانۍ که مونږ او تاسو حساب کړو، په خوله زر یادېږي خو که په ذهن کې مجسمې کړو، دا ډېر لوی رقم دی. دا پکتیکا ولایت کې کم ساری سوچي بیخي بیساری پرمختګ دی چې 4.5 میلیارد یا 4.5 زره میلیونه افغانیو پروژې په یو وار پکتیکا ولایت کې روانې. انکشاف شوی دی، پرمختګ شوی دی، خو پکتیکا ولایت کې به خلکو لپاره د قناعت وړ ځکه نه وي چې په تیرو لسیزو کې د پرمختګ لسیزو کې، د انکشاف لسیزو کې، په هغې وخت کې پکتیکا ولایت هغسې انکشاف نه دی کړی څومره شاید او باید وایي.
بله سپ، څو اوریدونکو ډېر زیات مننه. څو اوریدونکو د ښځو په ارتباط پوښتنې کړې دي. زیت الله ویسا له کندهار لیکلي و، په تیرو وختونو کې څو ځله موږ واورېدل چې په پکتیکا کې د ښځو لپاره کومه ډاکټره نشته، اوس حالت څنګه دی؟ بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی متاسفانه لیکلی، دی وایي چې په پکتیکا کې د ښځو د روغتیايي ستونزو په باره کې اوس هم ستونزې شته. همداراز سمیع الله ناصری له اروزګان ولایت لیکي، د پکتیکا په ولایت کې د نجونو څومره ښوونځي فعال دي؟ نو والي صاحب مهرباني.
مونږ مخکې مې یادونه وکړه چې خزینه ډاکټرې دي پکتیکا ولایت کې، مونږ بستونه ورته لرو او تېر حال ډېرې ډاکټرې نه لرو، یوازې په مرکزي روغتون کې لرو. د هغې وجه دا ده چې خزینه ډاکټرې باید د پکتیکا اوسېدونکي وایي او بیا به دلته کار کړی وای. خو دلته پکتیکا ولایت خپله خزینه ډاکتران نه لري چې پکتیکا اوسېدونکي په پکتیکا کې اوسېږي او خزینه ډاکټر یې دلته کار وکړي. نو مجبوري ده بس چلانې دي نور سیمونه به خزینه ډاکتران راغواړي، مثلا د کابل نه، د ننګرهار نه، د خوست نه، د غزنی نه. هغه دلته تر ډېره حده پورې خزینه ډاکټر دی چې په بل ولایت کې کار پیدا کیږي، پکتیکا ته نه راځي، بل ولایت ته نه ځي، چې کار ورته پیدا کیږي په خپله سیمه کې کار کوي. او په اوس وخت کې خزینه ډاکترانو ته چې ام ډي ډاکټر وي یا متخصص وي، په هره سیمه کې ورته کار پیدا کیږي. نو پکتیکا کې د خزینه ډاکترانو د کموالي وجه دا ده. همدا اوس موږ بستونه لرو، مثلا په اورګل شپخانه کې، په خیرکوټ شپخانه کې، په سروزه کې، په مرکزي شپخانه کې موږ به خزینه ډاکترانو ته بستونه لرو. اعلان کړي مې دي بیا بیا، او موږ دوی ته د امتیازاتو د ورکولو اعلان هم کړی دی. مثلا محرم چې ورسره راځي، هغې ته دنده ورکوو، دوی ته موږ کور ورکوو، دوی ته د برېښنا سهولت برابروو، اولادونو ته د زده کړو سهولت برابروو. خو د ډېرو ډاکترانو په پیدا کولو، خزینه ډاکترانو په پیدا کولو موږ نه یو توانېدلي. علت ما مخکې ذکر کړو، روغتیايي ستونزې د نورو ولایتونو پرتله دلته، د پرمختللو ولایتونو پرتله خو دلته کم وي، خو د ډېرو هغه ولایتونو چې کم انکشافي کړی هغې په پرتله دلته روغتیايي ستونزې د خزینو دپاره ډېرې نه شته. مونږ 4-5 روغتیايي مرکزونه لرو، چېرته هم چې د خزینه ډاکټرې تشکیل شته. په اکثریت کې په ډېرو لرو ولسوالیو کې، حتی په هغو سیمو کې مونږ هلته خزینه قبیلې لرو چې مونږ هلته حاکمیت نه لرو، مونږ هلته دولتي قواوې نه شته، خو خزینه قبیله هلته شته چې د ولادي ونیسي مشکل هلته حل کوي. دا 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 ستونزې تر اوسه پورې شته. او د ناصری صاحب پوښتنې په ځواب کې، مونږ تر اوسه پورې خواو شل زره خزینه زده کوونکي په ښوونځیو کې، په د لیسې په کچه، د متوسطې په کچه، د ابتدایي په کچه، د سنفونو په کچه، دا مونږ لرو دا په تقریبا په 3 ښوونځیو کې دي. پکتیکا ولایت کې خزینه زده کړې هغسې نه دي لکه څومره چې په ګاونډیو ولایتونو خوست، پکتیا او غزنی کې دي. خو د هغه حالت نه اوس راوتلي پکتیکا چې پخوا به وایي دلته هیڅ خزینه زده کوونکي دلته نشته، د خلکو مینه شته. حتی خلک په خپله خزینه زده کوونکو ته ودانۍ جوړوي، دوی راځي مراجعه کوي، هغې دپاره امتیازات غواړي، مونږ هم ورسره اخته یو. نو په اوږدمهاله پروسا کې لګیا یو دا وخت به وغواړي خو هغه رکود مات شوی دی، کوم جمود چې دلته و هغه اوس نه دی پاتې شوی.
بله، یو دوه پوښتنې چې امنیتي دي. یوسف فیضان له خوست لیکي، وایي جانخیل نسبت د پکتیکا نورو ولسوالیو ته زیاته ناامنه ولسوالي ده، علت یې څه دی؟ او بل البادشاه د پکتیکا ولایت د نیکه په ولسوالۍ کې، شاید هم نیکه یې لیکلي دي، په ولسوالۍ کې وایي تر اوسه پورې یو ښوونځی نه لرو، او که یې نه منې نو شمېره یې لیکلې ده، وایي په دې شمېره راته زنګ ووهئ.
دا یوسف پیزان تر دا وایم د ورور جغرافیه غلطه کړې ده. جانخیل ولسوالۍ چې نه امن ده، د پکتیا جانخیل دي، پکتیکا جانخیل نه دي. مونږ دوه جانخیل لرو، هم په پکتیکا کې هم په پکتیا کې. د پکتیکا جانخیل، د پکتیا جانخیل رښتیا هم یو څه امنیتي ستونزې لري، سقوط هم کړی و، ورته مونږ تلفات هم ورکړي وو. اوس بېرته هملته د پکتیا ولایتي قواوې شته، فعاله ده ولسوالۍ. د مونږ ولسوالۍ چې ده، د پکتیکا جانخیل ولسوالۍ آنه امنه ولسوالۍ نه ده، هلته امن ده، هلته حاکمیت ده، هلته هغسې ستونزې نشته. او د بچا ورور ته به زه ووایم، د نکې ولسوالۍ اوسېدونکی تا ته چې میسج لیکلی، کوم نمبر چې تا ته لیکلی، د ما واټساپ، وایبر، ایمو، مسنجر، دا ټول فعال دي. زه نمبر به زه اعلان کړم، په دې نمبر دې ما ته دا میسج وکړي، 0 5 8 5 5 8. دا د ما واټساپ نمبر دی، دا د ما سره تماس ونیسي. د نکې د خلکو تر ټولو لوی مشکل دا دی چې د نکې خلک چې مونږ سره تماس نیسي، د نورو ولایتونو نه نیسي. مثلا د خوست ما ته مسنجر باندې میسج راځي چې مونږ په سیمه کې دا مشکل ده، د پکتیا نه نیسي، دوی په خپله او پکتیکا کې نه وي. نو دا ورور ته په هغه کې وي، دی په پکتیکا کې نه وي. پکتیکا ته دې راشي که پکتیکا کې وي، خو ډېر خو مونږ دفتر ته دې راشي، زه به د پوهنې ریاست منصوبین ته تر وغواړم، د پوهنې امیر بور تر وغواړم، ده سره به مونږ کښېنو، حساب کتاب به وکړو چې په کومو کلیو کې مونږ مکتبونه لرو، کومو کې نه لرو. په نکه ولسوالۍ کې مونږ دولتي هغه نه لرو، قواوې نه لرو، مونږ ملکي ده هلته مونږ نه لرو. نو خبره دا ده چې چېرته چې خلک د خپل برخلیک په ټاکلو کې ونډه وانخلي، هلته حکومت ډېره ونډه نه شي اخیستی. مونږ نورې ولسوالۍ چې هلته خلک دي، مونږ سره همکار دي، هلته د یوه معلم ستونزه مونږ ته نه پیدا کېږي، د یوه مکتب ستونزه نه پیدا کېږي، د یوه کلینیک ستونزه نه پیدا کېږي، د یوې پروژې ستونزه نه پیدا کېږي. ځکه واک د ولس په لاس کې دی. ما همیشا ولسوالۍ مثال کې راوړی دي. نو دا ورور دې مونږ ته راشي، په دې برخه کې دي دی هم همکاري وکړي، ولس هم راسره همکار کړي. که چېرته مکتبونه نه وي او دوی غواړي چې ایجاد کړي، چې ورته ایجاد کړو، کوم چې شته که په هغې کې مشکل وو چې هغه مونږ ورته فلتر کړو، ورته تصفیه یې کړو. خو مونږ د نکې دپاره هم د پوهنې امیر لرو، هم ښوونځي لرو، هم زده کوونکي لرو، هم ښوونکي لرو. خو مونږ منو چې هلته به مشکل ځکه وي چې کاملا نظارت یې د مونږ د خواښ په مناسب وخت کې نه دی شوی، ځکه د امنیت تضمین یې نشته چې مونږ کسان چې هلته لاړ شي هلته به څه کېږي. وجه یې دا ده چې خلک هلته خپلواک نه دي، خلک وتو دي تر ډېره حده پورې، خلک چې پراته دي جلغوزیو ورنو ته پراته یې، نور نو کوشش کوي چې خپل کورونه دوی یا په خوست کې وي، یا په اردون کې وي، یا په شرنه کې وي، او بل ځای کې وي. غرنۍ سیمه ده، نو که دوی د سیمې خلک کومک را سره وکړي، د ښوونځیو، د تصفیې، د ایجادولو، د ټولو شیانو مونږ ډاډ ورکوو.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. نور پیغامونه هم راغلي دي، خو اوس به د ټلیفون له لارې اورېدونکو ته نوبت ورکړو چې ټلیفون را وکړي او له تاسو څخه پوښتنې وکړي، البته د پکتیکا په اړه. مهرباني کوئ صاحب.
سلام علیکم ولی صاحب، تاسو
سلامت اوسئ. خپل موقعیت تغییر کړئ چې آواز مو واضح شي.
برابر شو؟
او بله برابر شو، مهرباني. مراجعه کړې ده؟
مشخصي
مفاد چې لري هغه مراجعه به ورته کړي وي. شاید مونږ لږ دي مونږ دغه اندازن پنځو سل کوره دا یو ځای کې یو د یو کیلومیټر کې یو لرې نه یو بلکې د بازار سره یو کیلومیټر کې په پښو زور ځو. دغه د موږ یو ستونزه ده چې دا یې په نظر کې هنداره پرې ونیسي.
ګورې تاسو ته والي صاحب خپل نمبر هم اعلان کړو، وایي په اووه سوه اته اتیا پنځه شپېته پنځه شپېته اته اتیا باندې یا ورته ټلیفون وکړئ یا مسج وکړئ یا د واټساپ او یا هم وایبر له لارې ورسره تماس ونیسئ. دا هم یوه لاره ده. خو خیر، والي صاحب به څو شېبې وروسته ځواب درکړي. بل اورېدونکی لرو، مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني کوئ.
سید ندیم پکتیا ولایت اردن ولسوالۍ څخه تاسو والی صاحب ټول اورېدونکو سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
کور دې ودان.
پوښتنه مې دا ده چې والی صاحب زمې د ولسوالۍ کې داسې کسان لکه موږ خپل اردن ولسوالۍ کې تقریبا د درې ورځې کې څلور ورځې کې مظاهرې دي، هغه د والی صاحب د اړوند ادارې بښې سر بخوځي مندان صاحب راځي مزرچیانو مشرانو قومي مشرانو ته سپږې سپورې سربېره پر هغه باندې کوي وکړي لاس تر اشرف غني پر اخلاص کوي او سربېره پر هغه دا ولسوالۍ کې کمانډان داخل شوی دی. خلکو نه رشوتونه اخلي، پیسې اخلي، بیټونه اخلي. تاسو کوی شي موږ کزو دروازه ته نور شمرو باندې تاسو نور ورګون خلکو نه زمونه بدر شي یغونم دې تاسو پښتنه دی. والی سلام په جریان کې دی نو والی کمانډان څنګه خلکو ته خدای جوړ کړی دی نو په دې واړه باید یو جدي اقدام وکړي.
صحیح مننه. بل اوریدونکو لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو. خیر، د دې ټلیفون قطع شو، یو شمېر پیغامونه هم شته. خو والی صاحب که تاسو اول دو اوریدونکو ته چې ټلیفون یې وکړ ځواب وایست.
سروان صاحب د نکي ولا ورور ته بیا وایم د کلي نوم ما پروژه دی د کلي نوم پیدا کوم د کلي نوم دوانه خسته بیا هم زه وایم چې اوس نظام پاره شکل روان دي چې ولسی دی ولسونه په دې په نظام کې داخل دي او پر وند ورکول کېږي شوراګانې جوړيږي ولس وکی دا نو دا خلک ولی ویده پاتې کیږي ولی د خپل اقرار وکړي چې تر اوسه پورې موږ مرجانه د کړي تا مرجانه د کړي ما وویل مخې چې موږ هلته قواوی هم نه لرو دي په سیمه کې چې موږ هلته تګ او راتګ آزاد وکړو. دی ورته ما پیشنهاد دا دی چې دای دې راشي دای دې مرجع وکړي چې درې کلی ته موږ واکسیناتور رسیږي که چېرته دای پروژې پلي کولی شي نو موږ پروژې هم ورکوو چې واکسین ورکوو پروژې هم ورکوو او غیر سیاسي ورکوو او دا چې کوم امکانات غواړي هماغه امکانات دي موږ په وس کې دي هغه هم ورکوو ورته زیاتوي پیدا کوي او هیله م دا ده چې موږ ویده پاتې نه شو نور راویښ شو د خپل برخلیک په ټاکلو کې ونډه واخلو او دا خلک لکه څنګه چې د پنځلس کاله د زدرانو لوی قوم چې دا شملور قوم دی نه ولسوالۍ مستقل لري درې ولسوالۍ په خوست پورې مربوط دي درې په پکتیا درې په پکتیکا پورې د یوه ولایت نه زیات نفوس لري خو دا په تېرو پنځلسو کلونو کې له بده مرغه محروم پاتې شول. حتی بمبارونه پرې وشول، جنګونه وشول، دوی وزبې خل شول، دوی کډې وکړې، دوی وایستل شول د کورونو نه. په کورونو کې په زوره وسوال مخالفین شپې کې ډوډۍ پرې خوري جامې پی وینځي او بیا په هغې باندې بمبارونه کېږي دوی ورسره شهیدان کېږي. زمونږ هغه دا ده هیله دا ده چې د خپل برخلیک په بدلون کې ونډه واخلي راشي لکه نور پکتیکاوال چې خپل ژوند بدلوي دغسې دوی هم خپل ژوند بدل کړي. دا ممکنه به نه وي چې په دوی پسې کور او کلي ته هلته خلک ورشي چې تاسو ستونزه څه ده ځکه هغه سیمه یې دغسې نه ده. نو دوی دې کوشش وکړي دغه ځوان دې راشي که مشران یې نشي کولی ځوانان دې راشي او څوک چې دوی شخصي مفاد ولا بودي هغې نه د دوی ځان وساتي. ما سره به دوی هویت هم ساتل شوی زه ملاقات هم د دوی سره پټ هم کولی شم که دوی ځان نه ښیي. دوی مونږ رسنیز کوو هم نه دوی دې مونږ ته د منطقې وضعیت په اړه معلومات را کړي او مونږ به په بیا رغونه کې دوی سره کار وکړو. یو ارګون د مظاهرو په اړه زه اوس هم په یو ځای کې هم چې دغه مشران را سره ناست وو هلته یو کس نیول شوی دی چې شپږ کاله مخکې په ارګون ولسوالۍ کې یو ښځه یو سړی یو کور د کور د مالک لخوا وژل شوی دی. نو یو سړي یا د مقتول ورثه او په لوی سرنوالۍ کې عریضه کړې ده. لوی سرنوال قاتل یې کړی دی چې قاتل ونیسئ. قاتل موږ نیولی دی. د خلکو یې غوښتنه دا چې دغه فیصله د قوم لخوا شوې ده دغه مسایل مه راپورته کوئ خو دلته قومي دودونه او رواجونه او نفیزه قوانین دا یو څه مغیرت لري. مونږ د خلکو سره تفاهم ته ورسېدو د موټرو لارې خلاصې کړې مشران مو رخصت کړل او مونږ دوی سره کومه همکاري چې هغه مونږ سره وکړه. ارګون دي مونږ مهمه ولسوالۍ ده، ستراتیژیک اهمیت لري. د نه ولسوالۍ یو مرکز دی، د یو ولایت معادل ځای دی. نو هلته دا نه چې مونږ سر نه ده خلاص کړی، بېګا هم مشرانو دي ما سره په مېلمستون کې شپه وه، علماو یې مشرانو بېګا مې د ورځې په اوږدو کې مې د اجتناب څارنوال او د ملي امنیت رئیس راسره وو، هغه ورته راغوښتي وو. د ورځې په اوږدو کښې د شپې په اوږدو کښې بیا د محاکمو رئیس ورته راوغوښتو، قاضیان مې ورته راوغوښتل چې څه همکاري کولی شي. دلته یو مشکل دا دی چې د عدلي او قضایي ارګانونو هغه بیا اجرایوي ازادي لري، استقلالیت لري. نو مونږ داسې نه شو کولی چې والي دا صلاحیت نه لري چې یو څوک چې څارنوال بندې کړی یا قاضي بندې کړی والي ورته ولیکي چې قاطع چې بس حتماً اوس خلاص کړي، ځکه دا بیا دوی په عمراتو کښې مداخله ده او دا قانون دا حق مونږ ته نه راکوي. د اوسني رئیس جمهور دا ټینګار دی چې د دوی استقلالیت ته به احترام ساتئ. خو بیا هم د څارنوال صاحبانو سره په تفاهم، د قاضیانو سره په تفاهم، د مسله مونږ تفاهم ته سره ورسېدو، مسله حل شوه. د ارګون د ځوانانو نه مونږ هیله دا ده چې ارګون حیثیت وساتي، هغه ښکلی نوم یې وساتي. دا خلک داسې هسې نه خدای دلکه چې دښمن سو استفاده وکړي، ترګیت خلک دي.
بله صاحب، د شکین ولسوالۍ د سرحدي ځواکونو د کنډک په اړه دوه اورېدونکو لیکلي دي. انګار خروټي لیکلي دي، وایي له شکین څخه لیکمه، په شکین کې د سرحدي ځواکونو یو کنډک دی، اتم نمبر کنډک، وایي سل کسان هم پکې موجود نه دي. بل اورېدونکي مسلم هم له شکین څخه لیکلي، وایي زموږ په سیمه کې 600 نفري کنډک څخه تقریبا د 350 سرتیرو ځای خالي دی. نو دوی فکر کوم چې امنیتي اندېښنې لري، که څنګه والي صاحب؟
اوري سروان صاحب مغږ
درځي؟ بله بله صاحب.
د برمل سرحدي کنډکټ په اړه دومره وایم چې سرحدي قوا پخوا د وزارت داخله مربوط وې، اوس د دفاع وزارت مربوط شوي دي. د برمل سرحدي کنډکټ دغسې کنډکټ نه دی چې هلته د خیالي سرتي وجود ولري، بیا خاصتا اوس چې د اردو مربوط شوي دي، دا ټول فلتر شوي دي او ټول د تعقیب او د نظارت لاندې دي. مونږ هلته په شکین کښې دي د سرحدي قواو د کنډکټ قومندني چې دا په شکین کښې ده، او د برمل ولسوالۍ هغه د ډیورین کرښې ته څېرمه په مختلفو سیمو کښې دوی پوستې لري. همدارنګ د انګورډیا دروازه د دوی په لاس کښې ده چې هغه تګ او راتګ کنترولوي. نو زه دا منم چې هلته به هغه وي، هلته به تشکیل به کم وي، کمبود به موجود وي، خو دا تشکیل کموالی په دې معنا نه ده چې دوی ته نو امتیازات دي پوره تشکیل ورکول کېږي. انګار خروټه او نورو د بل ورور ته یې ما پیشنهاد دا دی چې که چېرته دوی ورونه او زمن او کلیوال او خپلوان او ځوانان آماده وي دې ته چې دوی په دې کنډک کښې قانونه ځای په ځای کړي، تعلیم یافته خلک یې د ستنمنانو او د افسرانو په توګه مونږ ځای په ځای کوو، او نالوستې بیا د سربازانو په توګه. نو مونږ تیار یو چې دوی په دې کنډک کښې مونږ څه وکړو، خپلې سیمې ته د خدمت وکړي، کار دې وکړي، وطن ته دې خدمت وکړي، وطن نه دې دفاع وکړي. نو دا کنډک به د تشکیل د پلوه به مشکلات لري، خو نور مشکلات نه لري. د نظارت لاندې دی، هلته تګ او راتګ آزاد کېږي، پوستو ته هم آزاد تګ راتګ کېږي، شوي هم دي. او په داسې سیمه کښې دي، احمدزي وزیر سیمه ده، د انګورډي ته نږدې پراته خلک چې دي یا خروټي دي، د شکین خروټي او یا احمدزي وزیر دي، چې دا دواړه دولت سره کلک ولاړ دي، اوږه په اوږه هلته آزاد تګ او راتګ کېږي. هلته د مونږ سکرهشت قوه پراته ده، هلته د ملي امنیت قوه ده، هلته د مونږ پولیس دي. نو سیمه کښې له همدې برکته امن هم ښه دی. خو که دوی په کنډک کښې نیمګړتیا ویني، را دي شي کنډک نیمګړتیا د دوی په خپل څوکۍ سره.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. صدیقي د پکتیکا ولایت له ګوملې څخه لیکلي دي، وایي موږ رسمي مدرسې او مکاتب لرو د شکین په نامه چې ډېره امن سیمه ده، خو لویه ستونزه داده چې معاشات ورته نه ورکول کېږي. یوه رسمي مدرسه نور المدارس ده چې سږ کال هیڅ معاشات ورته نه دي ورکړی شوي. له والي څخه هیله ده چې دا مشکل حل کړي. مهرباني والي صاحب.
سروان صاحب، د مدارسو د معاشاتو مشکل مونږ نه لرو. مونږ سره کوم مکتبونه او کومې مدرسې چې رسمي دي، مونږ ټولو ته معاشات ورکوو. د ګوملې په اړه یوه ستونزه دا ده، اوس د دولت پالیسي دا ده چې ټول معاشات باید هر چا ته په خپل لاس ورسېږي، حتی د کابل بانک یا د آزادي بانک اکاونټ باید ورته جوړ وي، اکاونټ ته یې باید معاش جمع شي. خو د ګوملې ولسوالۍ دا کار نه دی کړی، معاشونه یې معتمدینو وړل، الته به ورکول مون صح کال کی دا موضوع کلا کونی وا چې مون غواړو هر چاته خپل لاس ماش ورسو نو پدې کې ځینی اسرار روتل ځینی رازونه روتل هته داس معلمین مون وریدل مون سره ویډیو غانشته چې غیره تول چې تر اوسه پوری ماته په کلدارو ماش راکول کیدو ماته په افغانۍ ماش نه راکول شوې لمړی ځل لپاره ماته په افغانۍ ماش راکول شو نو مون تر اوسه پوری د مون سره د دونی مو سو معلمانو ماش پروت دی د ګوملې ولسوالۍ مون ماش ته ساتلې مون د بانک نه راځلې مون په پوهنې ریاست کې دی دوی ته مونږ انتظار چې دوی راشي په خپل لاس نمونه ماش واخلي خو دوی ماش مونږ معتمد ته پوهنې امیر ته یا سرمالم ته یا ملک ته یا بل چاته نه ورکوو ځکه مونږ په دې باندې شکمن یو چې د ماشونه مستحقو کسانو تر اوسه پورې نه رسېدل د مدارسو دیني مدارسو مشکل دا و چې دیني مدارسو باندې بندیز طالبانو ولګولو وسوالو طالبانو دوی ته وویل چې تاسو د دولت ماش نه اخلی او طالبانو ځکه دا خبره کوله چې که دوی مدرسې یا عالمان د دولت ماش اخلي دا بیا دولت ته نږدې کېږي دولت لا زیات مشروعیت پیدا کوي دوی د خپل یو خپل سیاسي ویره لرله نو بیا هم تر هغه حده پورې چې ما کولی شول خپل صلاحیت نه مې لوړ کارونه هم وکړل ډېر ماشونه مې دغه سې راوایستل دي په کابل بان کې کارت لرل خو بیا هم مجبور نه کړل چې کابل بان ته ولاړ شي څوک خبر شي ما دوی ته د مستقر دي لای ورکړل نو ته موږ ته دیني عالمان مرجعه کوي ما غواړي موږ یې صرف سترګو ورکو بلکې نور عالمانو خدمت موږ د دوی ډېر احترام هم کوو ډېر مراعات هم کوو خو دوی اصلا دیني مدارس چې دي د وسلوالو طالبانو تر تهدید لاندې دي موږ لخوا دوی ته کوم هغه نشته مشکل نشته او د ګومل ماشونه موږ سره کوم عالمانو چې پاتې دي دا هغه عالمان دي چې ماشونه یې خلکو اخیستلی یا کم ورته رسېدل زه بیا د تاسو د راډیو د لارې ورته اعلانوم چې هر هغه عالم د ګومل ورسولی چې ماشې پاتې دی ماشونه موږ راایستلی دي موږ سره امانت پراته دي پوهنې ریاست کې راد شي ماش دې واخلي خو په خپل لاس ماش اخلي موږ د بل چا په لاس ماشونه نه لیږو موږ غواړو چې د مسله فلتر شي د پوهنې ریاست د پوهنیز چوکاټ موږ فساد ورو
بله صاحب ډېره زیاته مننه بیا هم اورېدونکو ته نوبت ورکوو د ټلیفون له لارې لرو خبرې وکړي مهرباني کوئ صاحب
السلام علیکم زه د پکتیکا ولایت د ورګو ملسرین صابر احمد ما ولې هم دای چې زمون پیر کوټه کې د ورګو ملسرین کې چې پیر کوټه کوم نه یادېږي هم دلته پوسټې دي در بچانو په نوم باندې چې هغه اوس په حالې دي
بله
استاد په خځوي دا یو څو متره ځای ده په هغه پسلا کې پاس هر سر ته وګور باندې خځوي هم دغه وب چې عوام کو زولاړ وي تر هغه پر نه پرېږدي دی بازار ته نشي دی وګو خځول نه په خپل امر باندې بیا ته په دل ځان وی ځان یې زنه نام لري ځان پر پاتې وي هغه ته اجازه تر لاسو بجو تر نو بجو پر اجازه نه ورو کور کېږي هم دغه د پکتیکاوال سره بلکې د ورګون سره د پیټو د کوم سره لوی ظلم دی چې روان دي مستر ولایت لاړو د مش مشان لاړل هم ته له ولسوال ولی سره سره خبرې کړې وي بیا هغه خبرې شوې بس خبرې خلاصې شوې راغلل بل څه به تر راغلل هغه خبره
پیغامونه هم لرو عابد لخوست لیکلی دی وای د خوست ولایت اړوند صبری ولسوالۍ د اولیا بابا ځنګل په ډیره بیرحمۍ سره وهل کیږي او څوک نشته چې پوښتنې وکړي البته دا خبرونه د پکتیکا په اړه ده خو د پکتیکا په اړه عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلی وای د پکتیکا په ولایت کې د ونو د قاچاق مخه نیول شوې ده او آیا د ونو قاچاق شته او که نشته والي صاحب مهرباني وکړئ اول د اورګونی اورېدونکو پوښتنې ته ځواب وایست
صدر رحمان ورور ته دومره ویلی شم چې د پیرکوتي د سیمې مشکلات نه زه خبر یم د څو کاله زه خبر یم دغه پوسته چې موږ دلته ځای په ځای کړې ده دغه پوسته نور مؤثریت هم نه لري صرف دپاره موږ ځای په ځای کړې ده کله چې موږ د پیرکوتي د سیمې نه مخکې ځو خپلو پوستو ته اکمالات کوو نو دغه سیمې ته بیا مخالفین خېږي او لاندې قطار بیا همت کوي لاره بندوي د پیرکوتي خلکو سره زه لس واره کېناستم ما دوی ته مختلفې لارې پیشنهاد کړې ما ورته وویل چې تاسو د مونږ ته کسان راکې دلته تاسو خپل کسان ځای په ځای کې مونږ چې څومره کسان ځای په ځای کوي څه ډول د غلاره مونږ ته ساتي تاسو په ساتي مونږ د بلې سیمې خلک هیڅ نه راولو خپل لار خپل چا خبره چې خپل خاور خپل اختیار دې کیسې ته دوی تیار نه وو بیا مې ورته وویل چې ځا تاسو داسې م کوئ، داسې وکئ چې صرف یو اطمینان مونږ ته راکئ چې کله چې مونږ قطارونه نورو ولسوالیو ته مخکې ځي، نورو پوستو ته اکملات کوي، د دغې سیمې نه به مونږ په مونږ باندې حملې نه کېږي، مونږ قطار مخ به دې ځای نه نیول کېږي، دغه سیمه هم دوی نه کوي. ملګري وسوالو مخالفینو سره وغږېږي چې تاسو د مسؤلیت په خاطر دي مونږ ته بل ځای کې لاره ونیسي، خو دلته دې لاره نه نیسي، دوی دا جرات هم نه شي کولای. دلته مونږ یو مشکل مونږ لرو چې مونږ دلته دې پوستې ته د اوبوره سوالې مونږ لپاره مشکل دي. دلته د پیرکوتي خلک چې دي دا د مونږ سره هم په هغه اندازه چې مونږ یې غواړو همکار نه دي، د دوی په کورونو کې طالبان دي، هلته دوی د دوی د کلیو اوسیدونکي د طالبانو قمندانان دي، د دوی د کورونو نه حتی په مونږ باندې ډزې کېږي. ډېر کله ماته ویل شوي دي چې د پلاني د کور نه په مونږ باندې ډزې کېږي، مونږ وایي بمبار وکړو که نه، ما اجازه نه ده ورکړې دوی ته چې هوایي بمبار وکړي، ځکه زه په دې باور یم چې د کور به یرغمل شوی، دلته کېدای شي ښځې وي، ماشومان وي، که مونږ بمبار وکړو. حتی راته ویل شوی دي چې د مسلمیار د کور نه په مونږ باندې ډزې کېږي، مسلمیار د دوی قمندانو چې اوس وژل شو د سیمې د طالبانو نه نهاد ولسوالو. ما ورته ویلي دي چې سره دې نه چې مونږ خبر یو د مسلمیار کور د وزیرستان په واڼه کې دی، خو بیا هم کېدای شي نور ښځې ماشومان پکې بمبار مه کوئ، په توپي مه ولئ. ما ته خپل توپشي ویل دي چې وبه یې ورومل نه مه یې ولئ، کېدای شي ماشومان او ښځې کې وي یا بل څه کې ځای شي. د ترکوتي خلکو ته زه دا وایم چې تر څو پورې چې تاسو خپله لږ په ایمان او په غیرت ګوتې ونه وایئ، لږ تاسو ځانونه سم نه کوئ، تر هغې پورې تاسو مشکلاتو حل کول دا مشکل دي. لږ تاسو ښه شئ، لږ تاسو تکړه شئ، لږ تاسو با جرأته شئ، لږ د خپل برخلیک په ټاکلو کې تاسو ونډه واخلئ، لږ به مونږ ګزاره وکړو، نو دا مسله به سره حل کړو. مونږ به د منطقه تاسو ته وسپارو، مونږ هیڅ نه درځو، مونږ قواوې نه درلیږو. تاسو خپله منطقه وساتئ، د خپلې منطقې حفاظت راته وکړئ، د تاسو د سیمې نه د بمار ډزې نه کېږي، زمونږ قطارونه دې نه محاصره کېږي، مونږ به تاسو ته هېڅ درنږدې کېږو نه، اوبه خو څه کوي چې په تاسو باندې نه
پکتیکا والی شاغلی الیاس وحدت چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ، د ازادي رادیو د اوریدونکو پښتنو ته مو ځواب وایو. له تاسو اوریدونکو هم ډیر منندوی یو چې ټلیفونونه مو وکړل او په خبرونه کې مو ګډون وکړ. د ازادي رادیو د بل ساعت په ولایت په ولایت خبرونه کې په بادغیس خبرې کیږي چې د بادغیس اوسیدونکو یې وسم کول شي چې د افغان بیسیم د تسواتل شمیرې لاري د خپل ولایت په اړه پښتني او نظرونه راوستوي. وروسته به د ټلیفون شمیرې هم درته اعلان شي او میلمانه به هم در معرفي شي.
بابا لاله بابا ده زنگ شلی وانه بابا لا کی کنه بالا لا کی کش وانه بابا لاله بابا ده زنگ شلی وانه بابا لا کی کنه بالا لا کی کش وانه وانا مر What the world I wanna do.